سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو راپورونه وايي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 50 ووخت په مستنګ کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د مرشو شمیر 2500 تر رسیدلی دی تر دې مخکې د بلوچستان د لاټ وزیر جان اتسکسی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په 14 کې تر لګې د لاس کسان وژل شوې دي او تر 500 زیات نور ټپیان شوې دي. هغه ویلی چې د مړو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه دی. د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټه په 8 کیلومتر کې پروت ده. پرته سیمه ده تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په 14 کې دوی لاس نه لري. په روستیو کې په بلوچستان کې د ډول 14 او نور بدون زیات شوې دي. روانه میاش په دغه سیمه کې یو بل بمبي بریدس کې د جمعیت علماء اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلې دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړه ولیده. 14 نن د دوابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خدمت پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتره غورځیدلې او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د رئیسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنیو ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر ویخت پوری کسان موجود ان سر احمد زیاده کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه د دې بریټ د مسولیت هم چانه دی منلی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 می غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقید خبری داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینټ نن په خپل ایکس شبکې کې لیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلی پر یوشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځین نور فعالان لکه رسول پارسی متی ولاوی صاحب مرتضا بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. او درمنستان حکومت وايي له لنجمن سیمې نه ګورو کرباخ څخه کم 15000 کسان د هیواد تورغلي دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمې کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمې بشپړه ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام دوام لري. ترمنستان د صدر اعظم ویان د نازلي بغداد ساریان ویلي پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ اتلو رویا زره او وسو او اویا کسان در منستان خوري ته دخل شوې دي. شته د دې سیمې د تخميني وګړو څخه باندې دوه پدریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل. لا د ورسته ورزو هغه راپورونه باندې چې مخ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی او د افغانستان سربیره د غونډي پاکستان د مهم بیلابل مطالب درته راټول کړی دی. دا مطالب درته لرو. وړاندې په خبرونه کې به را سره دا واورئ چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یوه چاودنه په هنګو کې شوې ده او بل هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره پر سر دا واورئ چې پاکستان له خپل هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هیواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات ترته درکړو. دا به هم را سره واورئ چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه لیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم مرزو چې پرون پکې تیز باران او غلې خلکو ته زیان اړولی.
غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېر زیاته غلې وشو.
ورزګان د بهم ورشو چې ویل کیږي د شری ناروغي په کې ډیره شوې ده او خلک یې په زحمت کړی دي.
زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا به خې به نهایت زیاته ده. ګرد ما شمان دا چې سره په تکلیف
نور مطالب هم شته. منتیا مو غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید. د پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرنی وګړي چې په دې هیواد کې پناه قانون توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړلې وی پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیول لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 28مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې دغه پریکړه پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوېستل کیږي.
د کابینه له لوري نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینه پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
لادی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنۍ او د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس کچېره موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو لمنځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزی دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځنګړي ډول ماشومان او خځو پر روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت وایي زبی الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه پورز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده. دوی له روغتیا مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ور ورسوي، خو په اروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبر ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
ځمانم زاهد باچا دي. زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان دا چې سره په تکلیف دي، معنا دا مسلین باید ټوله باید د شری مرزي د لپاره پاملرنه وکړي او راځي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شریسته دا مسلین چې ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راځي د زمر او هوا د هوادوالو او مشکم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر شوی دی چې په خوابه په لس کې یو دانه وس عام دی. ګای دوه کوره پخته دا غو دوس شری وز نور دوه کوره ته ځي. دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری وی په دش کې ناری وی واکسین دی په ماجه چرولی ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم
زه یو سړی یم، زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي. اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته وویل، پرون واکسین والا راغلی باره، ما ورته ما چې نارې وای په فصل کې یا په دشت کې نارې وای و ماجه چې راول ماجه چې تا ته څوک درولې؟ زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور. ورسه دروازه ور وټکه، ور سړي ته خپل واکسین ورکه، دی رقم یې مه کوه ورور.
بلخوا د اروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شیری ناروغي زیاته سوې. دی وایي د پخوا په پرتله دغلته د شیری ناروغي کمه سوې ده.
په اروزګان کې کومه تاسې خبره وکړه چې د شیری واقعات زیات سوي دي؟ دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښه نشته چې په اروزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شیری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم ورشو، د هغه چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تا سره تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه یو راپور ته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستورمزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوه روسي ستورمزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې امریکایي ستورمزلی فرانک روبیو له دوه روسي ستورمزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوس کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پرمځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نور روسي ستورمزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستورمزلی روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک د خټک صاحب تاسې ستړي مشي د دغې چاودنې په اړه شنن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېر مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جمعات چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا دمه چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړې، نو تر 500 زیات کسان په هغه کې وژل شوی دی، او هم دغه مر کسان چې دی دا په دې کې ژوبل دي. بل خبره دا چې تر دا دمه د دې چاودنې ذمہواري کمیډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو یعنی د تحریک طالبان پاکستان د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو او هغه وی چې مونږ په دې چاودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب قدم راته وای د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چاودنه شوې. دا چاودنه چرته شوې د تلفاتې څومره؟
بالکل دا چاودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چاودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چاودنه شوې ده او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لږ شیبه مخکې خبرې وکړې، هغه مونږ ته وویل چې دا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو د پولیسو په وینا، او دوی کوشش کوي چې دی جمعات ته ننوځي. هغه یو د پولیسو په ډزو باندې ووژل شو او دویم کس جمعات ته دننه ورغی او هلته یې چاودنه وکړه. نو د هغې سره تر اوسه پورې د مړو شمېر څلور دی او څو زخمیان هم دا لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټکو چې په پاکستان کې د دواړو چاودنو په اړه شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځي او د ودانۍ د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
ما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیانې نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرش و د خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي پر د خاور باندې بادونه هم ډېر دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپنا دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
من محمد نادر شاه د نیش ولسوالۍ یم. پنځه مداجی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحاله سبقان وایي، مکتب دغه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي. د امرستي اوس امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی. مکتب وایو پر شونه و میزونو معلمان پر ځکه راته ناست دي. شی نسته په مسجد کې، سبا په کلمانو کتابچی نسته.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین دغه ستونزه مني. خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانۍ د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې. تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ږغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره
وځو په ختیس کې کونړ ته ورشو. تیر مخام د کونړ یو شمیر سیمې غلې توپان او سخت باران ځپلې دي. زه اوسیدونکو وایي ل غلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډیر زیان رسیدلې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر مخام سرکانو او یو شمیر نور سیمو کې سخت باران توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او فلو باران او سره تیز باد او سره پښتنه ټول خراب کړل او من خپل د شپتارانه باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانی او دغه چې بکیو ټول پزمکه فرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پښتنه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیره زیاته غلې وشولې ځکه پزما کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدې ولسوالۍ د دیقانان ټوله د مشر ملک خان پاچا ازادي رادیو ته ویل للمیزم کې وچکالې لکر کلی وستلې او کوموزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلې او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو لا سخت غلې زمونږ په منطقه وشو لا زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دی باران او غلې تخریب کړلې. دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلې کړو پټي کړو هغه ټول غلې او خراب شو. نو غریب خلک دې په قراسم په دغه اندازې چې بل خواري غریبي نشته دې زمنګ د خلک چې په زراعت کې مشغول او هر کال خواري او چې کماوه هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې زمان ځلاړه باید زمنګ د زمیدار او زمنګ غریب ولسته دې سمکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختي ځپلې دي. د بزګرانو بڼوالو سربیره سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو پاړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه. یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو لمشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سوارلۍ به نه وړي ټیکسی لین نه ورکوو. کچیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کې یا د سوارلۍ دپاره پرېنه دي دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډیر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفت باید ورکړي او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند آزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار داسې عمومي شهر شي یا د ولسوالۍ پورې وي چې موږ د زنانو لپاره تشنابونه نه لرو عبدالمند ځای نه لرو. دا ډیر ضروری دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی. بل هغه د شلمنځ پاته دی نس کول او داس لمنځ ځای نهست نه د اوداسه ځای نهست نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانه وو د پاره تشنابونه او د مسجد د منځ زیاده جوړ کی. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د غیر راپورونو جزئیات ازادۍ رادیو په پروې پانه چې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړی او هم درنګ از موږ راپورونه کولای شئ زموږ پر facebook.com/ازادۍ رادیو باندې هم پیدا کړی. اوس هم دغه پروګرام خبرو